تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو خبرګزونکو السلام علیکم. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د پښتون ستوري محفل د ستاسو پر بنه نه هیڅ سهار د پښتون ټول پښتون مینه هر کله مې هیله منم چې روغ جوړ وي او دوه مې د ښاد آباد او بریالي اوسئ. د ډیوا ریډیو د روایت تر څنګ ستاسو په خدمت کې حاضر د همیش په شان د پښتون ستوري محفل سره مې تاسو ته په پښتون ستوري محفل کې مونږ همیش تاسو سره د ادب د اسمان ځلان د ستوري ملګري کو هغه ټول پښتون ستوري چې خپلې ژبې د پاره کار کوي، د پښتو ژبې د پاره، د مورنۍ ژبې د پاره کار کوي، نو څنګه غواړو چې دغه قسمه لیکوالان، شاعران، ادیبان تاسو سره ملګري کو. دغه هلې ځلې دغه کار د غیزیا ځکه چې پوهان ناپیدین وایي که پښتو ژبه نن ژوندی ده، نو د ګوګل ژبه د دې پرشا د ډېرو شاعرانو، ادیبانو، لیکوالانو، محققینو، ناپیدینو، مورخینو یو لوی شواخون دی، یو لوی سفر دی او یو لوی کار دی چې دا تاسو په دا ژبه ژوندی ده. ولې چې دغه ژبې سره پښتو ژبې سره نه ده سرکار سرپرستی شته، نه ده نصاب ژبه ده، نه ده مارکیټ ژبه ده، خو د ګوګل ژبه ده. د ګوګل په دغه د ګوګل ژبه جوړولو کې د دغه شاعرانو ادیبان یو لویه برخه ده، هم اقتصادي او هم د ټولنه قیمتي سي دغه وخت کې لور کړی دی. کچا لږ ګټلې، کچا ډېره ګټلې، خو خپلې ژبې د پاره کار کړی. دغه ډېر شاعران ادیبان ډېر دستي چې لکه ډېر کم اقتصادي حالاتو کې هم هغوی خپلې ژبې د پاره خپل اقتصاد نه برخه وستي ده او دغه کتابونه چاپ کړي دي، دغه تاریخ مرتب کړي دي. نو موږ غواړو چې دغه شان خدمتګاران تاسو سره معرفي کړو. په دې کې تاسو ډېر سینیئر او ډېر جونیئر شاعران، لیکوالان دواړه کتلي، چا چې ډېر کار کړی، چا چې لږ کار کړی دی، خو د وخت د تقاضو مطابق خپل دغه سفر او د خپل خدمت وړاندې وتلی دی. نو موږ هم په دغه لړ کې موږ سره ملګري دي ډاکټر عبدالرؤف صاحب، هغوی سره به خبرې اترې کوو. د هغوی په ادبي هلو ځلو باندې سونه کتابونه چاپ دي په کم قیمت کې کار کوي ډاکټر عبدالرؤف عارف صاحب. ډېر په درناوي ته هر کله وي په خیر راغلی سره نشي ډاکټر صاحب.
ډېره مهرباني چې فارم شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب چې خپل مسؤلیت موږ لپاره وخت ویسو. په جهان مننه تاسو سره خبرې کوو. بخښنه غواړم.
جی
تاسو سره خبرې کوو تاسو په ادبي هلو ځلو باندې، تاسو په کتابونو باندې، د ونن وخت تقاضا مطابق د ضرورتونو باندې. خو غواړو چې ول تاسو څنګه ورزونکو سره خپل پیژنګلو کې نو بیا خپل خبرې وړاندې بوزو. د خیبر پښتونخوا کې مسیم سره تعلق لري، کله کوم ځای پیدا شي سم تاسو ته تفصیل کړم سبا څه کوي.
نو نوم خو زما تاسو چې واغښت عبدالرؤف عارف ته او کلی زمونږ محب باندې ورته وی مردان وتی سره په نفاته طرف ته په 2-3 کیلومتره کې آباد دی او ابتدایي تعلیم څنګه چې دا زمونږ چې کوم دورو نو هغه خپل کلی کې او بیا په مردان سیټي کې لسم پاس کړی دی، بیا دو لسم او سوال لسم او بیا پشاور سټایل چې کوم دی نو ما دا کړی دی. دا پښتو ادبیاتو کې هم سوالسم کړی دی او د قانون ډیګري مې هم اخیستی ده، اگر چې پریکټس مې نه دی کړی ایز اے لایر، خو لکه هغه ډیګري مې د سایبر لا کالج پشاور نه اخیستی ده او هومیوپیتک کورس مې هم کړی دی او جون دی توان دی.
دا خو ډېرې کیسې دي. هم یو وکالت چې هغه ځان لی یو بېله دنیا ده، ډېر پکې یو خوشکب دنیا ده او ډېر پکې دروغ رښتیا پکې ډېر دي. د انصاف خبرې ورکې هم ډېرې دي، انصافي پکې هم ډېره راشي، خو بیا پکې دي خو د ادب یو ډېر نازک د خیالونو دنیا، د ښکلا دنیا، بل تاسو بیا مریضانو دنیا ده، د ټوخو دنیا دغه درې دنیا ګانې مړه یو ځای کړي دي. نو په کومه دنیا کې زیات مطمئنه یې، کوم ځای کې زیات روحاني سکون درته ملاوي؟
نو زما خو لکه زه سره داسې یو جاب کوم، زه په یو پرایویټ تعلیمي اداره کې ټیچنګ هم کوم، یو په کالج کې. نو هغه هم زما لکه روزګار دی، پیشن مې دا مې هم دی. او دا ادب خو ظاهره خبر دی چې پښتو ادب خلک د ګټې لپاره نه کوي او نه د پښتو ادب باندې څه پیسې ملاويږي، زمونږ معاشي ضرورتونه نه برابري. دا خو ټول خلک بس هغه ذهن مایل وي، هغه یو شغل وي، د انسان شوق وي او هغه شوق بیا ظاهره خبره ده چې هغه د ژبې سره هغه د مینې تر حده پورې ورسي. نو بس په هغه لحاظ باندې، په هغه طرف باندې موږ روان یو او د ډېر وخت نه غیر خبر ده چې د سکول په زمانه کې خلک عموما دې طرف ته مایل شي، نو هغه کمیټمنت چې کله پیدا شي نو بس هغه بیا د ژوند یو مقصد وګرځي. نو بس دغه هم زموږ د ژوند یو مقصد دی، او موږ په کې خپل خپل یو چې څه زمونږ زمونږ کیږي زمونږ حیثیت دی او په هغه طریقه باندې روان یو. او زمونږ ټول شاعران تقریبا همدغه شان دي. یو شاعر هم داسې نشته، ډېر کم به داسې وي، بلکې نشته چې د نړۍ د پیسو په لالچ باندې یا څه په بل څه غرض باندې دا لیکل کوي. ټول همدغه د پښتو ژبې سره دغه خپلې مینې چې کوم هغه د هغې په سرش کې موجود وي د هغې په بنیاد باندې لګیا وي، خپلې خرچې ذری جاري ساتي، خپله خرچه کوي، خپلې پیسې لګوي، کتابونه چاپ کوي، څه کوي څه کوي، پروګرامونه کوي، تنظیمونه چلي. نو دا خو ټولو باندې لکه خپل خرچ کېږي، خو دا بس هغه الله تعالی په زړونو کې لري دغه د خپلې ژبې سره دغه مینه شعور دي.
ولی ڈاکٹر صاحب چې لکه د نړۍ په نور هیوادونو کې زموږ ګورو لیکوالان ډېر لکه د ویاړ خبرې دي، لیکوال د پر خپل ځان هم او د ایکام د پر هم لیکوال چې یو کس لیکوال یو غاړي د پر ډېر د پراود د فخر خبرې د ویاړ خبرې وي، وغی ته ډېر عزت او ډېر ګټه ترلاسه کیږي. ولی په پښتو ادب کې شاعران ادیبان
گوگل جب ادا خدا مارکیٹ جب ادا دا تعلیم جب ادا دا اسٹیٹ دا ریاست جب ادا دا دفتر جب ادا نو ظاہر خبر ہے چې کله دغه حیثیت پښتو ته حاصل شي نو بیا به لکه دا لیکوال پروفیشنل هم شي، بیا به دي ته روزګارونه هم ملاویږي، بیا به دي ته نوې نوې ذمہواری، نوې نوې پوسټونه، نوې نوې نوکرې، ملازمتونه دا به په خپل روزي، او د یو یو لفظ په دې ته پیسې هم ملاویږي، هغه به دي معاشي ضرورتونه هم برابر تر کومې پورې چې دغه مسلې نه دي حل. نو ظاهر خبره ده چې دا څه په کوم رفتار موږ روان یو، په کومه لار روان یو، دا په همدغه شان دي. پښتنې اصل لکه زموږ معاشره داسې ډېره تعلیم یافته معاشره نه ده، او چې کوم تعلیم دی هم چونکه هغه په خپله ژبه کې دی نه، هغه صرف د ډیګرو د سندونو د حصول څخه د پوره دی، او په هغه باندې بیا د مختلفو ملازمتونو د حاصلولو طرحه د پوره دی. یو ډیګري مونږ حاصل کوو، هغه په هغه باندې مونږ ته یو ملازمت ملو شي، نوکری پرې راته ملو شي، لږه تنخواه پرې راته ملاویږي. ظاهره خبره ده چې هغه مونږ له هغه شعور نه راکوي چې کوم شعور انسان ته په خپل ژبه کې د تعلیم په حاصلولو کې حاصلېږي. تاسو خپل سونه ترقی یافته یو یو ترقی یافته ملک هم داسې نشته چې ګنې هلته د تعلیم ژبه بلې او هغې دې لکه یو ترقی یافته شکل اختیار کړي. په دنیا کې خدا سے تاسو زموږ نه خوب پوهېږئ، یو ملک هم دی چې سونه ترقی یافته ملکونه دي، که هغه امریکا ده او که هغه روس دی او که چین دی او که سویزرلینډ دی او که بل دی او که بل دی، هر ټولو کې تاسو ته ښه پته ده، هر چا ته پته ده چې دغه مقام هغې مونته دی، نو د هغې بنیادي سونه تعلیم چې کوم دی هغه بنیادی دی او کورس دی، ابتدایی دی، اعلی تعلیم دی، هغه ټول دی په خپل ژبه کې، ځکه هغه دا مقام مونته دی. تر کې پورې مونږ دغه درجې ته نیو رسیدلې، نو هم دا حالات وایي چې دا څنګه دي.
ډاکټر صاحب تاسو لکه هم ډاکټري هم وکالت هم ټیچینګ، جسمانی علاج، ذهني علاج، تربیه او روحاني علاج، شاعري روحاني علاج هم دي، لکه یو ښه شاعري یو دغه شان ټیچینګ، دغه تربیه کول، دغه شان وکالت اله حق ورکول، دغه شان نو ډاکټري جسمانی علاج کول، دون لکه مختلف اړخونه باندې تاسو کار کوي لګي، خو هغه باندې بیا خبرې کو، خو لکه دا خبرې تاسو د ماشومانو د جیب مطابق خپل جیب کې تعلیم مطابق وکړ، نو خپل شب تاسو دی استاد په هیڅ څه ګوري چې خپل جیب کې تعلیم سمره ضروری دی، او دا سمره لکه یو ماشوم سونه پویږي، لکه چې تاسو یو استاد په کلاس کې ناس یې ګوري، یو ماشوم ته لکه پښتون ماشوم دی کلاس کې ناس، هغه تاسو انګریزي وایي، اردو وایي، هغه او یو پښتو ژبه کې چې هغه ته یو تاسو یو خبره واضح کوي، نو څه ګڼي چې خپل ژبه کې بیا دا تعلیم سونه زیات ضروری کې دی، سونه دغه د ژوند لکه اسانی دی شي ورسره.
ګوره مونږ دا خبره وکړه مخکې هم لکه چې مونږ د ټول انساني تاریخ کې یو مثال نشو راوړی، یو مثال واحد مثال مونږ نشو راوړی چې یو قام په بل ژبه کې په پردې ژبه کې چې هغه د مور ژبه نه هغه تعلیم حاصل کړي او هغه ترقی یافته شي. آیا مونږ یو مثال راوړی شو په موجوده وخت کې یا په ټول انساني تاریخ کې راوړی شو؟ زه خپله په یو پرایویټ تعلیمي ادارې کې ټیچر کوم، او مونږ به یک وخت دوه سیزونه خایو، مونږ ژبه هم خایو حالان کې زما سټوډنټان په دولسم جماعت کې سبق وایي په کار چې هغه یو میشه ورې د تړې راه ده بوري خو موږ هغه ته انګلیسي جبه هم خایو موږ هغه ته اردو جبه هم خایو او کانسپټ ورته هم خایو ورا په نورو په څیر ته په خپل جبه کې تعلیم کې نو دا خبره خو انسان په کور کې زده کړي په دې پرمړی کې د بدرې کال کې خلک دا لیک لوس د کی او چې هاي سکول ته دې شواګام هم تم نه هم دسم ته دې نه هغه علم زده کړي زمونږ سټوډنټان خو دا سری ان فارشنیټ دي د بدقسمته نه چې کدی په یونیورسيټي کې سبق وي نو هم دی جب زده کوي دی خو علم ته دی چې کوم تیز دی کې ناغه کله د ګوګل نه دی کې کله د بلچا په پیسو باندې لیکي کله رشا په مدد سره لیکي لکه مسلې په یو وخت باندې دی چې کوم دی نو علم هم زده کوي علم سنې خو لکه علم سنې خو انفارمیشن حاصلې لکه او لغه هم کوي دا جب هم زده کوي نو ټول تعلیمي کیریر د انسان ختم شي او په یو جب باندې هم چې کوم دی نو هغه عبور او هغه قدرت چې کوم دی نو هغه حاصل نشي دا به زموږ د کار سره به بدقسمتي وته ویل شي نو خو څه نشي ویل
ډاکټر صاحب اکثر چې دا خبره کیږي کنه موږ لکه تاسو په سیر داسې ډېر لیکوالان شاعران دیوان هم دغه شان یو نظر لري کیا او بلکې شاعران دیوان څه چې نه پوهان کوم نفسیات پوهان دی یا هغه هم دغه وی کیا مورنه چې په تعلیم دی ضروری دی موږ هم دلته پښتونم د خبره بار بار تکراری چې خپل جبه کې تعلیم ضروری یا کم پوهه خلق دی یا کم شاعران دیوان لیکوالان دي پروفیسوران دي ای وی خو بیا کوم او بیا د غواړم لکه دا تقاضم وی کی خپل جبه کې دي په پښتو جبه کې دي د نصاب جوړ شنو آیا بیا کدا سی وشي تاسو څنګه غنئ چې لکه دونه بیا مواد لکه دونه هر څه شته پښتو ادب کې دونه کتابونه شته لیکوالان شاعران دي طرف ته توجه کوي کنه کې چې آیا د وخت د ضرورت مطابق کتابونه چاپ شي هغه دغه هغه ضرورت پوره کول شي که فرض کې لازمی شي نصاب پوره شي په پښتو ژبه کې نو آیا دوه نرس به وی چې هغه پدې کې لکه هغه مقام ته ورسي
زما خیال چې اوس هغه مسلې نشته دونه کتابونه حالان کې اوس د دې باوجود چې لکه هیڅ قسمه د ریاست سرپرستی نه ده حاصله او بیا هم که تاسو لکه غالبا چې دغه د افغان مسلې په وجه باندې یا هر څه وجه چې کوم ده تاسو دغه تناسې او یا دا دونه چنلې په دنیا کې روانې دي کنه نو ظاهره خبره ده چې په دې کې بلا ده دې بلا محرکات او په سونو پاکستان کې چې سونو مقامي چې بي دي نو ټول نه سیوا کتابونه چې په موجوده وخت چاپ کیږي نه په پښتو کې چاپ کیږي بغیر د ریاست د سرپرستۍ نه او پښتو ژبه خو زموږ خیال او ساغه مقام ته رسیدلې ده هغه درجه ته رسیدلې ده چې په دې کې ته لکه بلا ترجمه شوی دي او دا ترجمه هم زموږ د یو کتاب چې کوم دی نو دا ما سره زموږ د یو کتاب زموږ استاد زونه دا منظومه ترجمه دي په دنیا د مختلفو ژبو نشي بي دي صد اردو په ذریعہ باندې نشي بي دي صد انګريزي په ذریعہ باندې نشي بي دي نو دا سه یو سبجیکټ نشته چې غنه کې ته اوس وکړو اړي او یا سټیټ وګړي یا ریاست وګړي او سرپرستی د شاعرانو او دیوان او کی نو هر قسم مضامین اوس په دې کې لیکل کېږي چې دا دغه زما خارج دغه مسله نه ده چې غنه کوم سره به مواد کمی یا موږ سره به د رهنمایي کمی لکه خو ریاست وګړي نه هله را ممکن ده شاعران خو صرف یو خبره کوي شي یو نظریه وړاندې کوي شي او سوچ وړاندې کوي شي عملی کول چې کوم دی دا خو د سیاسي خلکو کار دی دا خو د هغه خلکو کار دی چې په اقتدار کې لکه زما خو دا په وس کې نه ده چې دا سيزونه عملی کوم دا شاعران خو صرف ویل شي او دا شاعرانو ته ویل دا چې څه څه کوم دا تر دې حدا چې دلې رشدار دومره کتابونه چاپ شوي او دومره چاپ کیږي او په هر موضوع باندې او دا اوس د هر یو ستنه په هر ځای باندې مرز یو پی ایچ ډی ډاکټر شي کوم نه وزاره وزي یو امپل شي کوم دی نو دا لکه فارغيږي نو دا د ما خاطر چې اوس زبر جبه ډیره مړه ده هغه کې دغه ستونزې یا دغه مسلې یا دغه خامې یا دغه کمزورې نشته خو صرف د ریاست د اقتدار د خلکو چې کچا سره اختیار دی په لاسو کې د هغې د اراده باندې دا ډیفرنت کلینس ان دا د لري دا انحصار لري
مطلب تاسو وایئ چې ګینه که ریاست سرپرستیو کې نو پښتو ژبه کې دونه طاقت شته لیکوالانو سره دونه علم شته چې هغه په هر موضوع باندې هغه مواد ورکولی شي چې کوم د وخت ضرورت دی
چې دا سونه دا ټول ملکونه په خپل ژبه کې کوي کنه هغه کولی شي نو له پښتو یې نشي کولی د دنیا سونه ملکونه چې کوم دی خو زیات ملکونه کې ډېر کم ملکونه به دا چې چلته بلکې دا مسله رافیخې کوم چې موږ دا پیښه ده چې د دنیا د داخله کې صرف موږ چې دا کم هغه ملکونه چې هغه د انګریزانو غلامان پاتې شي دي نو الته د انګریزانو د اثر رسوخ دي دا د هندستان دی او که پاکستان دی او که بل ملک دی لکه چې کم ملکونه غلامان نه دي پاتې شوی هغه ملکونه کې خو دغه مسئلې نشته که نه، خو په خپله ژبه کې دي، که غریب ملک ته هم او که امیر ملک ته هم، بلکې سم ملکونه غلامان پاتې شوي دي او هلته هم اوس چې کوم دی نو هغه هر څه په مقامي خپلو ژبو کې.
تاسو ډاکټر صاحب څو کتابونه چاپ دي؟ تاسو وختي د یو کتاب ذکر مو کړو، نو څو کتابونه مو چاپ دي لکه نور څونه کار مو روان دي؟
زما خو خپل کتاب، خپل شاعرۍ کتاب یو چاپ دی، هغه دی ګمان په 2009 کې. دا زما خپل خپل شاعری ده، هغه کې زیات مورا نظمونه دي، آزاد نظمونه دي او یو څو غزلې دي پکې. زما دا دویم کتاب په کال 2000 کې دا زما استاد نظمونه، نو دا د اردو او صد انګریزي یا صد نورو ژبو په اردو یا د انګریزي په ذریعہ باندې دا منظمې ترجمې دي، یعنی شاعری په شاعرۍ کې ترجمه شوی ده. نو دا دوه کتابونه زما چاپ دي. صدا چې لکه نور شاعری هم دومره شته چې یو کتاب ته چاپ کیږي، او په الحال خو چاپ نه لري، او دا چې لکه اوس مختلف داسې واړه واړه آرټیکل نثر کې هم شته، خو په یو خاص موضوع نه دي، او یا باقاعده لکه څه چې څنګه چې یو سړی مستقل افسانې لیکي، یا چې کوم دې تنقیدي مضامین لیکي، یا چې ریسرچ پہ آرټیکل لیکي، داسې نثر نه دي. کوم داسې لږ دې نثر څنګه چې عام هر شاعر څنګه دې لیکلی شي، نو دا موږ هم لیکلي دي اشتراک سره.
خو لکه عام طور باندې تاسو به اوریدلي او ګورئ هم په پښتو ادب کې، تاسو په سیمه کې موجودیت کم مخکتنی وي، کم تنقیدی غونډې وي، سیمینارونه یې کې به ګډون هم کوي، خو عام طور باندې پوهان په دې اتفاق لري چې لکه شاعري په پښتو ادب کې ډېره شوې ده، نثر ته زیاته اړتیا ده او نثر ته لیکل پکار دي. نو تاسو په دې کله څه وایئ چې لکه او هغه پښتو ادب کې شاعري بس نه کول په کار، لکه د ناکیدون دا خبر ټیک ده او کنه نسل کی وی
دا خو لکه کومنګ دا وای چې شاعری بس پوره شوه ده او نو ضرورت نشته. نو سو یو خدای چې انسان لکه د انسان دا رجحانات چې دا د انسان په خپل اختیار کې دي، لکه یو انسان نثر لیکلو ته مایل دی یا شعر لیکلو ته مایل دی. شاعری ډیره شوه ده، خو چې تاسو د شاعری وګورئ نو په هر دور کې کدا امیر کروڑ نه راوخلي تر نن دور پورې، او تاسو د خو شاعرانو یو پرست جوړوي نه غو بنن هم ډیر محدود وي. یعنی ښه شاعر خو کمه کیږي کنه، شاعری ډیره شوې ده خو ښه شاعری خو کمه شوې ده. یا ښه شاعران خو په دنیا کې کم پیدا کیږي په هره ژبه کې، او بیا ظاهر خبره چې کمی ترقی یافته چې نو هلته زیات امکان وي چې ښه شاعران پیدا شي، او چې کمی ترقی یافته چې نه وي نو هلته لکه نسبتا په کم پیدا کیږي. خو په موجوده وخت کې نثر لیکلو ته زمونږ چې کوم د مختلفو یونیورسټو کې خلک دا ایم فیل کوي، پی ایچ ڈی کوي، په دې وجه باندې لکه بلا دا ریسرچ آرټیکل چې کوم دی یو سلسله دا یو ښه عمل دی، یا مو ته یو ښه دغه ویلی شو، ښه اقدام مو ته ویلی شو چې بلا ینګ الکان چې کوم دی هغه په مختلفو موضوعاتو باندې اگر چې دا د تعلیمي ضرورت وي، خو دا غي پیدا خو پښتو ادب ته رسی کنه. لکه اوس دا نه نه اوس لکه صرف شاعری هم کیږي، خو نثر هم خو په زیات مقدار کې لیکل کیږي، او ډېر ینګ زلمی لکانې دا ګوره دا چې مونږ وایو چې لکه د سټیټ ریاست تک یو ذمہواری په کار ده، دا لکه یو هغه دی دا په یو څو کې لکه دا هم د حکومت د طرف نه کنه، خلک دې لپاره کوي چې هم ته پیسې لیکچرشپ ملو شي، سره ته ملو شي، تعلیم حاصل کړو، لکه نو په دغه وجه ته کوي کله نه چې دا سدونه شروع شي دي په یونیورسټو کې دا ایم پی ایل او پی ایچ ڈی دا سلسله شروع شوی ده، لکه ډېره شوی ده. نو بلا ینګ الکان چې کوم دی نغدې ته مایل شوی دي، زلمی الکان چې هغه اسه دا کار نه به کوله کا، او کار تعلیمي ضرورت نه تر پیپر لیکي یا په مختلفو موضوعاتو باندې ریسرچ کوي، نو دا د اړید په اړه لکه یو ډېر سیحتمن نغه کار دی، او پورتو اړید ته هم پیدا رسي، او پورتو ادب ته هم پیدا رسي، او پورتو ژبه ته هم پیدا رسي.
تاسو اوس په خبرو کوئ چې ښه شاعران اوس هم د شمار دي، ښه شاعران نه بیا تاسو ته مراد دي لکه دا دوه ډېر شاعران چې شاعري کوي
خوشحال خان خټک په زمانه کې بسونه شاعرانو، لکه سونه پاتې دي رحمان بابا زمانه کې بسونه شاعرانو، سونه پاتې دي داسې روستو چې دا مو سره لکه د کلاسیک ته مونږ وګورو، خوشحال خان خټک دی، رحمان بابا دی، حمید بابا دی، علی خان دی، کاظم خان شهدا دی، او داسې یو څو نور دي لکه لک لک ژوندۍ پاتې شوي دي، زیات چې کم دی نو وخت وخت سره چې کم دی نو هغه هېر شوي دي. یا د حمزه صاحب په زمانه کې دغه ابتدایي دور کې سمندر خان، سمندر شو، قلندر صاحب شو، اجمل خټک شو، غني خان شو، او داسې نور دغه شاعران خو ډېر وو، او چې کوم ښه شاعران دي دغه هم دغه ښه شاعران دي چې کوم پاتې شي دغه ښه شاعران دي.
نو څه
دا
شی
په هر
مطلب
دور
دی
کې
چې هغه
داخل.
د تاریخ برخم جوړ شي او د انسان د ذهنونو برخم جوړ
اه
شي او د وخت
بالکل.
څه قسمه شاعري لکه ښه شاعري موږ څه ته ویلی شو ښه شاعري لوازمات به څه وي چې ګني او شاعر ژوندی پاتې
نو د خش ګوره د ښه شاعر د پاره خو اول دا ضروري ده چې لکه یو عام د ویلو ژبه ده کنه، یو داره چې دغه پرې ژبه باندې هغه ښه شاعر د پاره ضروري ده چې لکه هغه لست شاعر هم وي، هغه د خپل کلاسیک نوم واقف وي، هغه سره لږ د عالمي ادب نه هم واقف وي، او د خپل اثر د غوښتنو نه هم واقف وي، او د خپل اثر د ادب نه هم واقف وي، او دغه چې کوم د شاعرۍ کوم رموز دي، کوم ضرورتونه دي، کوم هغه بنیادي هغه علوم دي فن دی، نو دا غي نه هم واقف وي، او هغه سره یو فکر هم وي، هغه سره تخیل هم وي، هغه سره هغه فطري صلاحیت د شعر لیکلو هم په هغه کې موجود وي، هغه د ژبې په نزاکتونو باندې هم پوه وي، هغه د شعر د لیکلو په فن په هنر باندې هم پوه وي، او هغه د خپلو حالاتو عکاسي هم کولی شي، د خپل چې کومې مسلې دي، عالمي دي یا مقامي دي، څونه چې کومې دي، د هغې په شعر کې، د هغې په بیان باندې هم قدرت لري. دغه ټول داسې او داسې نور بلا د شعر د خوشي ښه شاعر تعریف دی، او څو د الله تعالی ورکړه ده چې هغه بې ساختګي د ځن خلکو د شعرونو ورکړي دي، چې هغه شعر لیکي او خلکو ته یادېږي، خلک ته متاثر کېږي، خلک یې خوښوي. دغه ټول دغه قسم دا قسم نورې ډېرې خبرې دي.
ډاکټر صاحب تاسو خو دومره ښه تفصیل او ښکلی دغه بیان کو چې هغه دغه څیزونه باندې ښایسته وي. ستاسو خو هم شاعري دو کتابونه چاپ دي، او یو شاعر پروګرام کې هغې نه دغې کلام رنګ وانورو چې بیا دونه خبرې د شاعرۍ په لوازمات باندې خبرې وي، دغه شاعرۍ رنګ نه بل شاعر یا نور اوریدونکو ته خوند وانخلي، نو بې انصافي به خو پر کلام د نور خو خپلو ګرانو اوریدونکو ته به هم یادو کې لنډه شاند ما ګرانو خو ګردونکو د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د پښتانه ستوري محفل له تاسو هم پروانې د واشنگتن ډي سي ناوړي موږ سره پروګرام کې ملګری دی ډاکټر عبدالروف عارف صاحب، هم ډاکټر دی، هم استاد دی، او هم وکیل دی. هغه سره خبرې کول ډېر ښکلې بحث په سره باندې ډېر ښکلې تفصیلي خبرې کېږي په هر اړخ باندې، نو لنډه شان د مخلو بیا راځو خپلې خبرې وړاندې بوځو.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
خدي ډاکټر صاحب د مین اورس غواړو چې لکه خپل پروګرام بیا نور خپل خبرې شروع کو، نو
جی
د تبصری سره سره د ډیسکشن سره سره چې پکې لګ لګ د شعر رنگ هم شامل کو، نو اوردن کې به تنه خون واخلي، نو تاسو سره سره شریکوي.
نو د غزل یو سو شعرونه وګورم ما جی تاسو اجازه ته.
بیرته
سترګې سترګې پلارو ما خو نه يم اوس، سترګې پلارو ما خو نه يم اوس، په انتظار ما خو نه يم اوس،
ډېر ښه ډېر ښکلی،
خو نه يم اوس،
سترګې پلارو ما خو نه يم اوس،
سترګې پلارو ما خو نه يم اوس، په انتظار ما خو نه يم اوس،
ډېر
ښه. په خپل مخزا په خپل بزم، په خپل مخزا په خپل مخزا په خپل بزم، درته ایثار ما خو نه يم
اوس،
پچا پچا مینو ما بے حد مین، پچا مینو ما بے حد مین، دچا دلدار ما خو نه يم اوس،
پچا مینو ما
بے حد مین، دچا دلدار ما خو نه يم اوس، او پرون بدل وو نن بدل د موسم، پرون بدل وو نن بدل د موسم، پرون تیار ما خونه موس، او دا الله فضل دی خشوی یما، دا الله فضل دی خشوی یما، دا الله فضل دی خشوی یما، اشنا بیمار ما خونه موس، او نه د زو زوستا نه زوانی عارفا، نه د زو زوستا نه زوانی عارفا، چرته د کار ما خونه
موس،
او سترګې پلارو ما سترګې پلارو ما خو نه يم اوس، په انتظار ما خو نه يم اوس،
په چا مینو ما به حد مین، د چا دلدار ما خو نه يم اوس. خجي نو د شعر مورک مو ډاکټر سي اکثر خو خلق د شعر مورک هم دغه مین ته بو شاعري او مین او دا یاد
نو
تاسو څه وایي؟
دا خو په ګورځي دا خو په یو زمانه کې خو ظاهر خبره ده چې لکه سکری عموما خلق د ځوانه په عمر کې شروع کوي او د دې محرک په ابتدا کې هم دغه قسمه معاملات چې د انسان نیچر دی، د انسان فطرت دی. وروسته ظاهره خبره ده چې بیا نورې ډېرې خبرې هم په دې کې شاملې شي، سماجی مسلې راشي، عالمی مسلې راشي، معاشي مسلې راشي، سو چې کوم هغه سیاسي مسلې راشي، نو دا بیا لکه دا ټولې بیا د انسان په دغه ادب کې چې کوم دی، نو که هغه دې نثر لیکي، که افسانه لیکي، او که غزل لیکي، او که نظم لیکي، نو صرف هغه فیض، هغه احمد فیض هغه شعر دی چې اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحت اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا، مطلب کہ صرف دیو پورے محدود نہیں رہا، چونکہ دغه سو شیرو نے بے شک ہم دغه شانتی دی کو لکھا دا شاعر ہے
کہ عام طور پر خدا ڈاکٹر سے دی سر تڑل لی دکنا و بیا دام نا اکثر دا تڑل کی دی سچ مینا کی ناکام عشق کی ناکام نو دغه شیرو
دا خو لکھ دا خو لکھ دا ما تا تو چا محرک وی انسان شاعر چکم شعر لکھی ہو یا کم اگر جذبات اظہار ہوتی تو سلگ دے اگر سیٹسفیکشن انسان تو ملوشی، اگر اطمینان انسان تو ملوشی، اگر ریلیکسیشن ہو تو ملوشی پہ دے باندھے ورستو خدایره خبر چې عمر سره سره چې کم دی، نو بیا خو مسلې سره د مینې او محبت نه کنه، د انسان ضرورت خو سره مینه او محبت نه کنه، نور هم ډېر خبرې دي. یا د مینه او محبت هم ډېر په محدود مانو کې عام طور خلک اخته، لکه زه د خپل وطن سره مینه کوم، دا مینه ده، زه د خپل مور سره مینه کوم، یا د خپل اولاد سره مینه کوم، د خپل خور سره مینه کوم، د خپل ورور سره مینه کوم، د خپل ځمکې سره مینه کوم، د خپل قوم سره مینه کوم، د خپل وطن سره مینه کوم. دا خو محبت خو ډېر وسیع، صرف د انساني جسم پورې محدود سیس په نه ده کنه. په یو زمانه کې د عمر په یو ایسه کې به شک دغه محدود خیالات وي، د انسان دغه پورې محدود وي، په شا مینه دلو یا رچا هجران کې سویلی کولو یا شیر ته لیکل لگا، خو لکه دوستو خو بیا دغه محبت د دایره ډیره وسیع شي او پکار نشي وسیع شي
او اسی میں خو لکھ ضرور روز سنا بلکہ شروع نہ مینا خو بس مرکز وی لکہ ہر رشتے سے سنگا سونا رشتے تا سو یاد کی سونا گر چاہ پیرا کائنات تا سو یاد خود آئی طول مرکز دے کنا مرکز یوم دغا مینا دے
بلکہ تعلق ازو چی گورا کتا دا سپرلی سر مینا کے کتا دا گل سر مینا کے کتا دا بل وطن سر مینا کے دا طول دا خو مینا کنا جذبہ خود مینا دا کنا جذبه خو به شک هم دغه د مینې ضروري ده، ضروري ده بالکل. ته لکه دا کوم خلک چې لکه قامي شاعري کوي یا ولسي شاعري کوي یا لکه وطني شاعري کوي یا لکه ان تر دې چې لکه یو سړی ناک لیکي د حضور علیه الصلوۃ والسلام سره مینه کوي، هم لیکي د الله تعالی سره مینه کوي، نو مینه خو ده کنه. د مینې د جذبې نه بغیر خو بنده یو لفظ نشي لیکلی، د شعر مصر خو ممکن نه ده چې ته ولیکې. ده اخو ته خامخا چې دغه جذبه کې سونه شدت ډیر وي، نو دونه به
تاسو ته لکه مینه خو لکه زم چې هر انسان په زړه کې مینه شته، لکه بي مینه خو هیڅ کوم نشه، لکه دا ټول کائنات کې سونه خلق دي، هر چا به هر چا سره مینه وي، مور سره د هر چا به انتها مینه وي، د خپل خاور سره هر چا د انتها، خپل بچو سره د خلکو به انتها مینه وي، لکه دغه دغه رشتي لکه هغه یو کس په کې بیا خو دونه یو طرف ته شي خبره چې دا دونه لکه خو رښتیا چې مور شي بچی شي مور پلار شي رونه خويندې څنګه تاسو یاد کبیا خپل وطن خپل خاوره خو لکه هر څه خو شاعران ني نو ګینه و هر څه لکه بیمینی وي
وطن دا شاعر خو ځان لوس لکه یو هنر دی یا یو قدرتي اتیه ده الله تعالی طرف نه کنه دا خو ضروري نه چې ټول دنیا مینه کوي نو ټول دنیا د شاعران دی لکه الله تعالی خو دا انسانان پیدا کړی دي او په مختلفو فطرتونو باندې پیدا کړی دي، په مختلفو رجحاناتو باندې پیدا کړی دي، څوک ساینس ته مایل وي، څوک مذهب ته مایل وي، څوک معاشیاتو ته مایل وي، څوک ادب ته مایل وي، څوک فلسفې ته مایل وي، څوک بل یو علم ته مایل وي، څوک بل یو علم ته مایل وي. د انسان نفسیات خو یو ډېر لوی وسیله محدود دنیا ده، نو دا خو ضروري نه ده چې ګنې هر سړی دی دغه ټول خلک هم مینه کوي، خو د شعر لیکلو طرف ته د هغې رجحان هم نه وي، مایل هم ورته نه وي، او چې مایل ورته نه وي نو په هغه هنر هم نه پوهېږي.
مطلب دا شاعری بس نه یو یو چا سره چې یو صلاحیت دی، یو قدرتي صلاحیت دی، د پاره داسې لکه د دې سیزو ضرورت نشته، بس هغه د انسان په وینه کې وي، نو هغه په هر یو حالات کې ځان راښکاره کوي، که هغه چاته وطن کې سو ویني او داسې احتساب کوم ځای کې ویني، کوم ځای کې ډېره زیاته ښکلا ویني، که خپلو رشتو کې کوم ځای کې، نو هغه صلاحیت لکه دا یو قدرتي صلاحیت دی انسان په وینه کې دی، نو هغه
یو قدرتي صلاحیت دی. خو جی دا قدرتي صلاحیت بیخي تاسې هم نه دی، بې شکه دا قدرتي صلاحیت دی چې ته دې طرف ته مایل یې او ستا کې دننه دغه صلاحیت تر څه حده پورې موجود وي، دغه عطیه تا ته درکړی شوي وي، خو د ریاضت نه د مشق نه لکه یو علم دی، بیا به ته د ژوند یو حصه دې ته وقف کړې، نو الله به ته په دې کې کمال حاصلې. دا صرف په دغه قدرتي عطیه باندې نه کېږي، که تاسو سره خیال کړي دوم دا چې کوم ولسی د شاعرۍ یو دور تیر شوی دی، دا ریاست ته چې موږ ولسی شاعران وایو چې هغې لکه علمونه نو کړي، تعلیمونه نو حاصل کړي، نو لکه هغې خو د شعر لیکلو ملکه خو په هغې کې وه، خو د شعر د ویلو دپاره چې بیا نورې کوم ډېرې ضروري خبرې وي نو اخ ورسره نه وي، که نه هغه فن ورسره نه و، که نه هغې به لکه رباعي ته به غزل لیکي او غزل ته به رباعي لیکله، نو چې دغه علم خو بیا لکه به ته هغې ته ځان وقف کوې، خو ځان له یو علم دی هغه به زده کوې، او هغه یو هنر دی په هغې به ځان پوهه کوې، او هغې له به مشق به کوې، خواري به کوې، او د ژوند یو عیسه یو برخه به هغې ته وقف کوې، نو هله به ته کمال حاصل یې، صرف په دغه قدرتي عطیه باندې نه کېږي.
لکه تش په دې پوه نو، خو لکه کې د لیک صلاحیت او هغې کې تخلیق صلاحیت،
او شعر موضوع وره هغې کې د موزون کولو صلاحیت وو. یو وره دا د شاعرۍ لکه مختلف تعریفونه دي، چې کوم جدید د شاعرۍ تعریفونه دي یا چې کوم په یورپ کې زاړه تعریفونه دي، نو هغې خو دا هم وایي چې لکه هر موزون کلام چې دی نو دا شاعري نه ده، لکه دا مونږ دا کیسې چې مونږ لکه دا ولسی رومانی کیسې لیکلې شوي دي، ادم خان درخانه، یوسف خان شربانو، یا نورې داسې بلا شعر ګوره، دا لکه دې ته ځینې خلک چې کوم نوې نقادان دي، جدید نقادان دي، هغې وایي دا وایي موزون منظوم کلام دی، لکه څه خبرې منظوم کړې شوي دي. د شاعر لپاره هغې بنیادي شرط د بنیادي دغه دپاره د شعر دپاره بنیادي شرط چې کوم دی، هغه بیا تخیل دی، چې ستا تخیل په دې کې خپل ذاتی تخیل نه دی شامل، یو قصه دغه تا منظومه کړه، هغې کې ردیف هم شته، هغې کې قافیه هم شته، هغې کې وزن هم شته، هغې کې بهر هم شته، دا هر څه پکې شته. بیا هم لکه نوې جدید چې کوم هغه تنقید سره نقادان دي، هغې وایي دا شاعري نه ده، دا منظوم کلام دی، دې کې به چې تر کېل پورې د شاعر خپل تخیل نه دی شامل تر هغې پورې، لکه اوزن وخت کې هغې دا هم وایي په بلکې د انګریزۍ په بلا کتابونو کې راغلي هم دي، او د تنقید په کتابونو کې راغلي دي، دا څه چې نن سبا مونږ وایو چې دا نثري نظمونه خلک لیکي، نو که په دغه نثري نظم کې خو نه ردیف وي، نه پکې قافیه، نه پکې وزن، نه پکې بهر، خو یو تسلسل پکې او د شاعر یو تخیل پکې موجود وي، نو هغې ته هم هغې وایي چې دغه شاعري ده، خو دې خوا که دا یو قصه منظوم کړی شوې ده، دې کې که د شاعر تخیل موجود دی خو ټیک ده، خو د شاعر خپل تخیل پکې موجود نه دی، دا صرف منظوم کلام دی، دا بیا شاعري نه ده. دا مختلف دغه دي نظریات دي، مطلب دا دی چې لکه خواري پکار ده، او لکه صرف منظوم کول چې کوم دی نو لکه دا کافي نه دي، او دا چې دا ته لکه ده نثري نظمونه خو مخکې هم خلکو لیکلي دي، اوس هم خلک لیکي
نثري نظمونه، دا نن سبا نثرم په نوم باندې یادېږي لګېږي، نو تاسو به خپله په دې کې کار کړی دغه جدید رجحانات لکه پښتو ادب کې روان دي څنګه دي؟
ما خو خپل ځاني دا چې کوم اوس کوم لهر شروع دی، دې نه مخکې هم لیکلي دي، په دې دوران کې به هم لیکلي دي، دی به ته نثرم وایي، څوک ورته وایي، څوک ورته نه وایي، خو د پخوانه ورته دغه ورته ویلي شي، نثري نظمونه ورته ویلي شي، چاهے مخالفت کړی دی، چاهے حمایت کړی دی، خو ظاهره خبره ده چې یو یو سن په ټوله دنیا کې خو موجود دی، کنه د دنیا په نورو ژبو کې هم موجود دی، په اردو کې هم موجود دی، په پښتو کې دین وړاندې هم لیکلی شوي دی، خو سم لیکلی کېږي، خو که چېرې څوک په دغه فن باندې پوهوي او خپل تخیل په دغه څیز کې شاملولی شي او په یو ښه فرایه کې د هغې اظهار کولی شي، نو کوي ادب خو دی
پښتو ادب کې اوس د نثر په نوم باندې کار کېږي، مخکې کېدای شي نثر نظمونه په نوم باندې پکې جی
او دا هم د کلاسټ ته تاسو نصرم وای او دی وته نصرم وای نه دی خو نصرین زونه کنه نو که یو سړی لیکلی شي او په خطر لیکي لیکلی شي نو لکه زه به ته خو پیدا ده نقصان خو نشته لکه او کنه ظاهر خبره ده چې لکه په حال سونه مقدار کې لیکل پکار او په پښتو کې نصری نظمونه نه هم نه دي لیکل شوی دا د خپل حال د ارتقائي دور نصیریږي دا د عروج دور نه دی او هر سن هر طرفي کوي هر سن الا یاد پاتې کیږي چې پاره کې یو درې سلور یا یو سو مقدار کې کرسو نوي او چې غیر معمولي شاعران په سن کې پیدا شي نو ظاهر خبره دي دا غي نه پس هغه خوشحال خان خٹک کلاسک شاعران عروج تر رسول دے بیا د حمزہ او د قلندر صرف دی پدور کے هم عروج تر رسیدل دے او بیا نور هم ډیر شاعران پیدا شوی دی لکه هغه د ارتقائی مراحل نتیر شوی دی دغه شانتی موږ سره نظمونه دی د ارتقائی مراحل نتیر شوی دی او د عروج تر حد پورې راغلی دی نو دا نثری نظمونه پهل حال چې کوم دی نو لکه دا ارتقائی دور نه تیریږي دا د دې عروج دور نه دی راغلی دا سلسله روان شي او دا سی اوس شاعران ته غیر معمولی پیدا شي پیدا کیږي خامخا او اله پیدا کیږي چې روایت موجود وي چې کله روایت مات شي یا تسلسل مات شي نو ظاهر خبره ده چې دا نه پیدا کیږي نو دا روایت دغه شان ته روان وي دا تسلسل روان وي نو خامخا ښه شاعران به کې پیدا شي چکه شاعران ته پیدا شي دا سن مخ په وړاندې درشي
مطلب تاسو وایئ لا تر څو پورې د اطمینان کار پکې دی اطمینان وړ کار پکې نه دی شوی چې دا دیو
نه روان دی کنه کیږي پکې لکه او څه مخ ته کنه چې هغه په توجه پښتو شاعرانو نه دا ورکړي نه سینې زمونږ ولې
ولې ولې ولې پښتو شاعرانو توجه نه ورکړي وجه څه ده
پښتو شاعرانو لا ځان نظم نه قبول کړي چې آزاد نظم خو ډېر مخ کې راغلي لکه عام شوی دی بلا خلق نکری دی ما پا پنام زمالا کتاب چکم دی گمان پا دی که دا نظمون دی او یا ازاد نظمون دی او یا مورا نظمون دی خو لکه زه چه گوره منو دا ازاد نظم شاعران اسم پا پختو که الان که دا دیر وقت نه دا پنزوس و کار نه سیوا دا ورشو دا دیر نمم سیوا کیگی چه دا ازاد نظمون پختو که لکلی کیگی او طول که جراغون که طول دوست و نظمون شاعتر اسم پر ندی لکلی لکه کم لکلی شیوی دی که نا نو لکه چه ازاد نظم منگلا ندی قبول کرده وارا نظم منگلا نه لته بود کړي نو نثری نظم خو ظاهر خبره ده شدا به وخت لی دلته خلق آسان دی خلکو ته دا اعلان کې دا غزل لیکل آسان نه دی حیات آسان دی فهم آسان دی کنه دا غزل په مزاج باندې پویدل او یا په غزل کې خش شاعری کول خو انتهایی مشکل کار دی خو دا قالب خلکو ته آسان کاری چې بس هم قافیه او هم ردیف یو شعر لیکه هغه مطلب شو بیا په سی سره په شعرونو لیکو اخیری شعر کې خپل نوم راوړل دغه مخته شو استاد غزل برابر شو
ظاهر
خبره ده چې لکه هم دغه تخیل هم لاغې د پر زوري دی فکر هم لاغې د پر زوري دی جب باندې روزمره باندې محاوره باندې قدرت کمال هم چې کوم دی دا ضروری دی او د خپل اثر نه واقفیت هم ضروری دی د عالمی منظرنامې نه واقفیت هم ضروری دی او بیا د ټول خبرې په علامتی انداز کې استعارتی انداز کې په غزل کې وړاندې کول دا هم ضروری دی زمونږ مسله دا ده چې غزل ډېر خلک لیکي او زمونږ په غزل باندې هم هغه څه چې مونږ سلوګن وایو یا ناربازی وایو نو ایخ بنیغه مونږ اکثر شاعران خبرې کوي نو دا ایخ بنیغه خبرې کول یا په صفه لفظونو کې خبرې کول دا خو په نظمونو کې هم په موجوده زمانه کې خینه لګي په کار دې سړې په علامتی استعارتی او یا په اشاره کې خبرې کوي نو هغه دغه عمر هم ډیر وی او دغه اطلاق هم چې کوم نه په هر دور او په هر قسم حالاتو باندې کې او مونږ خدای شانته بس چې سوینو او په هغه چې څنګه وینو په هغه شانته الفاظو کې هم په هغه شانته جب کے بیانو په غزل کې هم هغه شان په نظم کې هم هغه شان نو ظاهر خبره ده چې دا غي لکه ته خود دانش به دا غزل نه لري هغه تقاضي خو نه پوره کوي یا په دې ټول دور کې اوسو ګوري نو چې مسل شاعران تر اوالي هغه سره کې به سلور پنځه خو د هغې په مزاج پوهي په ښه انداز کښې به هغه خبرې کوي، خو دغه لس کم سل چې وي نو هغه به هماغه روایتي انداز کښې لګیاي. نو لکه یي تو دائرې نه خو ته اسپی نه شي، خو سبوته پس دا په خپله چې کوم دی نو بیا بیک ګراؤنډ ته پسې منظر ته ځي.
ترجمه شوی دی په دې خبرې کو اورم تیره دغه شان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د مینا رستو تاسو خپل خبري وړاندې بوزو. تاسو اوس د علامتي او د اشارو خبره او کنو لکه ناکیدین وای کی شاعری سمره آسان وی نو دمر د لکه ضرورت زر پوزي او سمره لکه بیا د میچ لکه نن سبا شاعرانو شاعری ګران کړی دا نو کدا غشن کدی ته علامتي چې هغه علامتو کی په اشارو کی او باس خلک وی عام ولس پینې پیږي اړ لست زمونږ پښتانه عام طور باندې ګڼل کېږي چې ډېر لوستې نه دي یا عام ولس چې نو هغه دونه لوستې نه دي، نو دا قسمه شاعري هغې دپاره ګراني پیدا کولی شو. شاعري عام طور باندې یو شاعر تخلیق لیک چې نو هغه د ولس دپاره وي، او په دې حوالې سره خبره کېږي چې دا شاعران لکه ګران ګران ټکي استعمالول یا چې نو په اشارو کې ناو کې داسې خبره کول چې یو عام ولس پرې نه پوهېږي، نو دا ژبې دپاره څونه ګټور دي څونه زیانمن دي څه فکر کوي په دې حوالہ چې دی فکر سره دغه خیال سره څونه اتفاق کوي؟
زما د دې خبرې دا مطلب بیخي نه دی چې کنه دا چې موږ تجربي آرټ طرف ته لاړ شو یا ایسټیک طرف ته لاړ شو یا معمې شاعر بیان کیا داسې علامتونه راوړي چې کنه یاره د خلکو اول پاغه باندې سوچ کوي فکر کوي چې دې مطلب څه دی. لکه نه دا خو د شاعر په دغه باندې هنر باندې او دغه په فن باندې چې کم قدرت دی پاغه ډیفند کوي چې هغه خپل خبره په اشاره کې هم کوي په کنایه کې هم کوي په استعاره کې هم کوي، خو چې کم اوریدونکي او کم لوستونکي دي نو هغه باغې باندې پوهېږي. هم دا د غني خان شاعري خو داسې هم په دغه ټوله په دغه شکل کې ده، او سردار علي ټکر چې وویل او خلکو ته ورسېده نو خلک یې دا شانو جاته خوښوي. یا د حمزه صاحب شاعري ده، نو حمزه خو د پښتو له ټولو نه زما خپله دا خیال دی چې حمزه د دې ډول د ټولو نه مشکل شاعر دی، خو د حمزه چې کومه شاعري اوس لکه خلک کتاب نه ګوري یا کم تعلیم یافته دي نه خو ځان له مسلې دي، د حمزه چې کومه شاعري ویل شوې ده په موسیقۍ سره ویل شوې ده او عام ولس ته رسېدلې ده نو خو بیا خلکو خوښه کړې ده.
خو نن سبا که تاسو کتلې وینې ګورئ به چې نن سبا شاعران ارادتن لکه دغې ته یو چې شاعري ګرانه شي او چې خامخا پس ډکشنري راوالي ګران ګران ټکي استعمالول او دغه دغه
نه دغه نه دي په کار جی، دغه بیخي نه دي په کار. مونږ سره ګوره لکه دا خو د شاعر کمزوري ده چې لکه هغه دونه ګرانه شاعري کوي چې هغې د پاره بیا خلک دشتنۍ ګوري لغتونه ګوري او په هغې باندې سوچ کوي. مونږ سره په مردان کې لکه زموږ سینیئر شاعران دي، اوس ډاکټر اسرار د مردان زموږ یو مشر شاعر دی، تاسو به نوم اورېدلي ډاکټر اسرار. نو ډاکټر اسرار صاحب چې کوم دی نو هغه ډېر مقبول شاعر دی، ډېر معروف شاعر دی، او دغه شاعري کې تاسو وګورئ نو لکه هغې کې هېڅ یو شعر هم داسې نشته چې هغه څوک ولولي او یې واوري او هغه وایي چې زه په دې پوه نه شوم، داسې یو شعر هم نشته. موږ سره اندیش صاحب په مغدان کې ډېر ښه شاعر و، هر سړی دغه په شاعرۍ باندې پوهېږي. موږ سره عبدالرؤف زاهد و، ډېر ښه شاعر و، الله دې وبخښي، دا وفات دی. اندیش صاحب هم وفات دی، زاهد صاحب هم وفات دی، او دغه په شاعرۍ باندې په پوهېدو کې هېڅ دقت چاته نه محسوسېږي. لکه او هغه د اولې درجې شاعران دي دا ټول، لکه دا خو په شاعر ډیفینډ کوي چې هغه خپل خبره په خو لفظونو کې هم راوړي او په اسانو لفظونو کې هم راوړي، او څه چې دغه تاسو کومه خبره کوي دا ابلاغ دی که نه؟ ګوره ابلاغ خو ضروري دی د شاعر دپاره که نه؟ چې په شاعرۍ کې ابلاغ نه وي نو بیا خو دغه شعر لیکلو سره دغه نشته لګه. دا خو مطلب دا دی چې هغه دغه شاعر کمزوري ده، یا دغه د ژبې کمزوري ده، یا دغه د شعر په دغه ټکنیک موزون کولو منظوم کولو باندې کمزوري ده، یا هغه خپله خبره په خو لفظونو کې نشي راوړي. دا د شاعر کمزوري ده چې خلک دغه په شعر باندې نه پوهېږي.
خدای ډاکټر صاحب خبر خو وړاندې روانې د لشن سنجیده بیس وګه تاسو ډېر په خپلی انداز کې بیان کړي چې هغه خوندور شو، زما په خلا اوریدونکو ته پوره خوند اخلي سره د خبرونه. تاسو غواړو چې تاسو نور کلام واورو، بیا تاسو په دې کتاب هم لږې خبرې کول غواړو، خو اول د تاسو اوریدل غواړو، څه به راسره شریکوي؟
نو بس یو غزل به ووایم مخې ته مې پروت دی. نو تیار ده لته دې دیم دی وخت نشته.
نو بیا به څنګه
نه زموږ سودو ځان نه نو بس تاسو محمودی رانا مکړه ده.
ها جی ٹھیک ده، مهرباني.
اشرف سودو ځان د جهان نه پوهیدم، پسودو ځان د جهان نه پوهیدم، آشنا په ګټه تاوان نه پوهیدم، هغه زما په مقصد نه رسید، هغه زما په مقصد نه رسید، زه د هغه په داستان نه پوهیدم. او دا کوم مقام دی رسید، دا کوم مقام ته رسیدلی و ما، دا کوم مقام ته رسیدلی و ما، دا و ما چرته روان نه پوهیدم، او ډیر سمې زه وختل چې وایم، ډیر سمې زه وختل چې وایم، خو هیڅ په چل د بیان نه پوهیدم. او پیسې به ما سره له کومې راتلې، پیسې به ما سره له کومې راتلې، چې زه په کار د دکان نه پوهیدم، او ستا په خوږو خبرو تیر وتم، ستا په خوږو خبرو تیر وتم، ساده سړی وم په ځان نه پوهیدم، او آره په هر شاران غاړل دنیا، آره په هر شاران غاړل دنیا، یو زه ولاړم حیران نه پوهیدم، په سود او زیان د جهان نه پوهیدم، آشنا په ګټه تاوان نه پوهیدم.
ډیر ښه، ډیر ښه ډاکټر صاحب. د اصل د کتاب زما او ستا نظمونه دی کې څومره نظمونه دي د کتاب باره کې معلومات راکړي، چې دي کې نظمونه څونه دي، کمی کمی ژبې نظمونه په ترجمه کړی دي؟
په دې کې خو دا داسې کړی دي، ماشه دا خو څه داسې لکه د اردو په ذریعه باندې شوي، څه بلا واسطه شوي دي، څه بلا واسطه شوي دي، خو په دې کې چې دا کوم نظمونه دي نو دا تقریبا درې اتیا نظمونه دي په دې کې. درې اتیا نظمونه دي، او دا څه خو لکه مثال په طور د نون میم راشد نظمونه دي په دې کې، یو شاعر پکې دوه درېم شته، لکه د نون میم راشد درې نظمونه دي، د فیض نظمونه، د فیض نظم دی، د میرا جی دوه نظمونه دي، د مجید امجد دوه نظمونه دي، د فارغ بخاری، زهیر کاشمیری، فیاض هاشمی، ساحل جدیانوی، احمد راہی، او داسې پکې څه لکه رسول حمزه توپ، مشکور حسین یات، حمایت علی شاید، سید رضی ترمذی، ارش صدیقی، منیر نیازی، جون ایلیا پکې درې نظمونه دي، د احمد فراز دي، د گلزار نظمونه دي، د زهرا نگاه، محمود درویش د فلسطین، امجد اسلام، امجد جاوید اختر، او دغه شانتی، دا نور پکې بلا شاعران دي، پروین شاکر او نوشی گیلانی، سپکې د سیفو، او دا بلایټ
دا ټول نظمونه د اردو نظمونه دي،
دا اردو شاعران نه شوی دي، دا څه د اردو شاعران دي او څه د نورو ژبو دي،
د نورو ژبو پکې د کمی کمی ژبي، لکه کمی کمی ژبي شاعران
دي، دا ګوره دا انګريزي نه شوی دي زیات کنه،
انګريزي نه،
لکه ګوټه نو دا خو لکه دا انګريزي په لار باندې شوی دي، ویلیام وورث دی، الیگزینڈر دی، جیمز رسل دی، کرسٹینا، ایم ڈی ڈیکنسن، مہائی منسٹ کی شو، ہنری لاسن شو، پابلو نیرودا شو، اور دا شو دا ایڈگر البرٹ شو، دا خلیل جبران چکم دے نو دا لبنان، اور ایزرا پاؤن دا امریکی، یا نور دا سے مختلف ہو، نو ما خو کری دی نو یا خو می دا اردو نے کری دی، اردو پر آرے شوی دی، اور یا دا شارٹ پوئیم دی دا انگریزے، نو کله نور ژبوم دی خو لکه امو له نور ژبې نه راځي، خو اردو راځي، پښتو راځي، او لګ ډیره داسې ګډه وده انګریزي راځي، لکه نو په مختلفو ذریعو باندې په مدد سره چې کوم دی شوي دي، خو لکه منظومې ترجمې دي په نظم کې دي.
ښه جی، نو
د دې تاسو خلک چې کوي هغه منصور ترجمې دي.
نو دا مو داسې لکه
چې خلک منصور ترجمې کوي کنه.
ښه جی ښه جی ښه جی، تاسو خپل خبره جاري ساتئ.
نه نه، لکه عام طور دا ترجمې خلک کوي نو منصور ترجمې کوي په نثر کې کوي. دا ټولې لکه دا نظم په نظم کې ترجمې دي.
ښه، منظوم طریقه کې مکړو نو ما غشان لکه ما غخیال او ما غټکی مل پښتو کې راوسی دي
ترجمه کې. ټکی ټکی خو ګوره نه کنه، ټکی خو هغه نه خو لکه په شعر کې ضروري خو نه ده چې هغه
تاسو نن ته یو نظم وایي خپل د چا نظم تاسو خوخي چې هغه دنه مونږ وورو ترجمه.
ما خو لکه ټول خوخي نظم دے د نون میم راشد لائے خبر ل محبت نہ کرم کو مسوج دیر سادت و معصوم حگا لائے د مین ل جنجال خبردار نہ کرم لائے پجال د محبت کی گرفتار نکڑم لائے پدام د رسوائے کی رائسار نکڑم بندے کوم سوچ لال غمون د آزاد حغا لا د دردون د خگو نہ خبر شوی ندا لا پا سحر کی د ماخام تیرے وجل ندا جال د زہر یا پجن کی لا سکل ندا کوم سوچ محبت سر د زوانے خزان دے حغیل دل ندے حس د پسرلون سیوا درناگانو نزارون د وگمون سیوا درنو ستور سرو گلون خوشبویون سیوا که اوم سوچ چی غم در زه هغی تا ونه وایم در هغی مخ که در غراز را نعیان نشی در زه در درس سر هغا لاس و گریوان نشی جذبه دمینی پزرک پلرزان نشی که اوم سوچ چی محبت به هغا وصف زوی که اوم سوچ چی محبت به هغا وصف زوی اغه نازک شیز غمه لیکل زور د مینی اغه پخپل هم ځان اوس اغه پخپل هم ځان اوسې دی په اور د مینی خو په ترخه به دا دنیا هم کل په تور د مینی کوو مسو ډیر ساده ده او معصوم هغه لا خبر له محبت نه کړو. دا د نون میم راشد نظمونه دی او دا ټول نظمونه هم په دغه ټکنیک باندې هم په دغه طریقه باندې ترجمه شوی دی.
د خیال به ما غوي منظم طریقه باندې به وي خو ټیک د به وي لفظونه بس تاسو
کانسپټ باغ یې کنه
کانسپټ باغ یې خیال به ما غوي
شکه
بل تاسو دا کانسپټ کله په دې کوم کوم خبرو خیال ساتل په کاري کله چې ترجمه نظم ترجمه کې بل تاسو د خپل ترجمې د پاره یو نظم انتخاب په کوم بنیاد باندې کوي یا راتیو نظم چې هغه ساس خو کې د څو نظم چې غړي مشهور وی خلکو ډیر خوښ کړی وی یا تاسو یو کیسه پیغام ویني په کوم بنیاد لکه معیار مول ستا کړی چې کوم یو نظم تاسو انتخاب کوي بیا چې نو کې انتخابو کې بیا یو کيو کس دغه شن بل کس شاعري کول غواړي ترجمه کول غواړي ترجمه کې بیا د نظم ترجمه کې به کوم خبرو خیال ساتل په کله دا پښتنې
ګوره دا ترجمه ځان له خدای له خبره چې یو فن دی او مشکل فن دی اسان کار نه دی عام طور په لکه انسان دا ډیر اسان ګڼي او چې کله دې بیا کینی او ترجمه کوي نو بیا وته پته لګي چې دا کار دومره اسان نه دی او ځنې شعرونه داسې وي یا ځنې نظمونه داسې وي چې هغه په خپله ژبه کې خو لکه ډېر مشهور وي او یا ډېر ښه ګڼل شي خو هغه که ته خپلې ژبې ته راړې نو ظاهره خبره ده چې د هر نظم یو ثقافتي او تاریخي پس منظر هم وي او هغه د خپل یو مخصوص حالات او ترجمان او عکاسی کوي نو هغه چې ته ځنې نظمونه خو په خپل ماحول کې ډېر فټ کی خپل ډېر معروف کی ډېر ښه ګڼلی شي او لکه کاغه ته راواړې نو هغه بیا هغه خوند هغه مزه یا هغه رنگ نه پاتې کیږي ستا په ژبه کې نو تقریبا ته به ته ګوره ډېر خبرې به ته په نظر کې ساتي شرط یو خدای چې لکه یو نظم ته ترجمه کوي نو چې ته په خپل هغه ستا خوښي وي او چې ته په هغې باندې مکمل پوه شوي چې د هغې هغه خپل هغه کنسپت هغه بنیادي مرکزي خیال لکه تا ته کلیر نه دی تا ته واضح نه دی که څه هغه ترجمه کوي نو ظاهره خبره چې ښه ترجمه نه وي نو لومړی خو دا دی چې لکه آیا ته کوم نظم ترجمه کوي ته په هغې باندې په خپله پوهې که په نه یې پوهې لکه دویمه خبره دا ده چې یاره که ته په هغې باندې پوهې نو دغه نظم که ته ترجمه کړې آیا ستا د ماحول سره د هغې ستاروسته که نشته لږ څه سیزونه خو کام دي په ټوله دنیا کې څه سیزونه خو کام دي خو څه سیزونه خو مخصوص دي د خاصو او معاشرو سره کړم نو آیا چې دا ته کوم نظم ترجمه کوې نو یاره ستا د ماحول سره ستا د معاشرې سره د دې سره تعلق ربط څه تړون جوړېږي یا نه جوړېږي دا ټولې خبرې په نظر کې ساتل پکار وي نو ځینې د دغه وجې ځینې نظمونه چې سړی ترجمه کوي هغه په ډېر یو څو لمحو کې ډېر په اسانه باندې ترجمه شي او د هغې کې هغه هغه مخصوصېږي هم لکه چې د ته دا ونه وې چې دا ترجمه ده نو لکه هغه مخصوصېږي هم چې دا ترجمه ده یا نه ده لکه او ځینې نظمونه داسې وي چې هغه ته لومړی شعر وې یا دوه شعر وې نو هغه به ته ختم کړي خو نه اورېدونکي په هغې باندې پوهېږي او نه لوستونکي په هغې باندې او لوستونکي په هغې باندې پوهېږي ځکه چې دی ویل څه غواړي لکه دغه ته بیا تاسو چې وختي کومه خبره کړې وه نو هغه د ابلاغ خبره چې کوم ده نو هغه د شاعرۍ د پاره ډېره ضروري ده چې لکه ته کوم شعر لیکي چې ده هغه د هغې هغه مفهوم چې کوم دی هغه د لوستونکي او د اورېدونکي زړه ته ورپرېوځي او هغه په هغې باندې پوه شي دغه خیال به عامه شاعرۍ کې چې څنګه پکار دی دا په ترجمه کې هم پکار دی او په ترجمه کې ډېر زیات پکار دی ځکه چې بیخي د یو بلې ژبې د یو بلې معاشرې لیک چې کوم دی نو هغه خپلې ژبې ته راغی
بل تاسو پکې د انتخاب او که چې تاسو انتخاب هغه کوئ چې هغې نه ستاسو خپلې ټولنې ته مطلب دغه وي چې هغې سره تړلې وي تړاو لري
تعلق خو د هغې که نه
نو تاسو انتخاب په دې بنیاد باندې کوئ چې لکه هغې نو بس وخت را سره لګېږي یو لنډ غوندې غزل کړه ته بل شی ووایي نو به دوس پروګرام اکثر ته رسېږي که نظم یو که غزل یې کوم مو خوښ یې
غزل نه نظم به ووایو
جی ارشاد
دغه څه مسله نشته یو منځ ساده راکړئ دا خو داسې آزاد نظم دی او څه پکې څه مصرې پکې پابندي هم دي او دا زه د خپل کتاب نه یم ډېر زوړ نظم دی او د دې نوم دی اعتراف نه ما له دا چل نه راځي ما له دا چل نه راځي زه اعتراف کوم چې ما له چل نه راځي ستا له کوڅې د ستنېدلو ما له چل نه راځي د نوستې زړه راټولولو ما له چل نه راځي د واهیاتو اورېدلو ما له چل نه راځي د رقیبانو د ستایلو ما له چل نه راځي د زرپرستو د مخپل په لوري نه ورځم په جهنم د تېرېدلو ما له چل نه راځي د خاموشۍ په زنځیرونو مې تړلې دی ځان د خاموشۍ په زنځیرونو مې تړلې دی ځان د زنځیرونو د شلولو ما له چل نه راځي زه اعتراف کوم چې ما له چل نه راځي د بڼو لاندې د کتلو ما له چل نه راځي چاته د زړه د راسپردلو ما له چل نه راځي زړه کې د چا د زایدلو ما له چل نه راځي د خندېدلو موسېدلو ما له چل نه راځي د احساس دشته کې ولاړ تا ته آواز کوم د رکو لارو د موندلو ما له چل نه راځي دا یو مختصر نظم
ډېر ښه ډاکټر صاحب ډېر خوند دی وکړو پروګرام مقصد ته ورسېدو ستاسو خبرو دونه خوند وکړو په کار چې نور وخت چې نورې خبرې مو کړې خو انشاءالله بیا بل نشیز کې چاته کړل
ډېره مننه.